په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 10 بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پر افغانستان او امریکا غږ کړی چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د تروریستي ډلو په تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونې او د هغو د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو بیان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې که پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي، نو په هیواد کې به پانګونې ته سخت زیان ورسیږي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوی د افغانستان په مختلف ولایتونو کې په تیره په کابل کې ډیره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
دا سوداګرۍ خونی ورسره لاغه د خبرداري ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی واشه. د ریپورټونو لمخې د کابل د سوداګرۍ خونو د مشرتابه هیئت د مرستیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي پسرلی وویل چې وسلوال کسان غلاو اختطاف کوونکي وو. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
پاکستان has always emphasized the need for strengthening border management to address
دوی پاکستان لاده مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او په خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې ګامونه اخیستي. تمه لرو چې د افغانستان خوا ته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي لخوا اقدامات وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم درس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې 4 اړخیزې غونډې مهمې وبللې. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سایقل د ازادي راډیو مشال څنګه سره په یوې وروستۍ مرکه کې وویل چې پاکستان د 4 اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپله هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې وسلوال طالبان یا باید د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې وسپي. په لشکرګاه کې د یو شمیر کسانو تحسن پرون وروسته لاغې پای ته ورسید چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه جوړه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل او هغوی ته یې قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسوي.
څلور کزیز پلاوی د ترغه چې مشري د سرحدونو قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیربي کولم دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند د مرستیال والي او د استیناف سارنوال پر ضد تحسن نشتې شل ورځې مخکې وروسته لاغې پایل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. اخوا په هلمند کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبریالانو ته وویل چې په سوځل شوو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریسټال او نور ډول ډول مخدرات شامل دي. ښاغلی حیات وویل چې د مخدره مواد په ورستیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. نهویشت کلن سیف الله سیفوب چې له ازبکستان څخه متحده ایالاتو کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ مېشته سیمه کې د پیکپ موټر په وسیله په برید کې وشلی دي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف د استولو له غوښتنې په شا شو او ولیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ترامپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. د آذربایجان خپلواک خبری اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او پر مشري لګیدلې ټول تورونه فسخه کړي. توران وایي د څارنوالانو دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې د اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پیلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي دي. علیف فرانسوي خبري اژانس ته وویل د هغه فشار په نتیجه کې چې بشري حقونو مدافع ډلو متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د آذربایجان پر حکومت راوست بالاخره منطق غالب شو. د توران خبری اژانس ډیره برخه فعالیت په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې وځنډید چې الیف د اګست په 24مه له مالیې د تیښتې او له قدرت څخه د ناوړې استفادې په تور په پلازمینه باکو کې ونیول شو. خو توران خبری اژانس لویدیځو رسنیو او د بشري حقونو مدافع ډلو وویل چې دا تورونه سیاسي عوامل لري. دا او خبر دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې لیدنه چې ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو دوه ریپورټر اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو پر دې کمیسیون په دې وروستیو کې انتقادونه کړي او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلا مشورو غونډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د عوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربې په نه لرلو تورنوي. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسي جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکي مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلي سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې هغوی د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي دي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دوی دنده ده د تقلب څخه چې په هغې کې عدالت تعمین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلي سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکرې د ویشلو پورې نه دي تړلي. مونږ خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکرې سره هیڅ ربط نه لري ځکه الکترونیکی تذکرې ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توضیح تړلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې. د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ملت د ګوند د پخواني مشر مرحوم شمس الهدا شمس په نوم باندې د کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ودانۍ له 9 میلیونه افغانیو زیات لګښت کېږي او د 3 میاشتو په موده کې به چارې بشپړې شي. روحلان وري پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د کونړ والی وحیدالله کلمزی د کتابتون د بنسټ ډبرې خودو په محل ازادي راډیو ته وویل
نورګل پولیس والی کې د یو عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبره مو کې خودله. دغه ودانۍ به تقریبا د 3 میاشتو په موده کې بشپړه شي. مالی تمویل یې دی، تحکیم ثبات یې دی، شرسازی د وزارت لوري نه دی او بودیجه 9.2 میلیونه افغانۍ ده. زه د دغه پروژې مبارکي د نورګل ټولو ولسونو ټولو متعلمینو محصلینو او علم پرور خلکو ته د زړه د تالو یم.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا د نوي جوړیدونکو کتابتون د اهمیت او ځانګړتیا او پاره وویل
دغه کتابتون د شمس الهدا شمس په نامه باندې دی چې یو لیکوالو د فرهنګ او د ژبې لپاره کار کړی و. د نورګل د ولسوالۍ یوه هستي ده، ځکه مو په همدغه نامه باندې ونوموله. په پاخه او اساسي ډول باندې جوړیږي. یو د کتابتون خپله ودانۍ ده چې په کوم ځای کې کتابونه پراته دي. د مطالعې یا د لوست لپاره ځانګړی حال دی، علاحده ناستو لپاره بل یو ځانګړی حال دی، او مجهزه کتاب خانه د څومره اړتیا دغلته ده کتابخانه کې هماغه اړتیا په دې کې برابر کیږي. دا به د دغه سیمې د ځوانانو لپاره د لوسوالو لپاره نهایت په مؤثر اوسیږي.
د شمس الهدا شمس د ګوند د لاري لاروي او د هغه نږدې ملګری سید یوسف دهقان ازادي راډیو ته وویل مرحوم شمس یو سپینزړی مخلص او په افغانیت مین انسانو چې د افغان ملت د ګوند جوړېدو یو کال وروسته په 1450 کال کې یاد ګوند کې داخل شو. هغه وایي ک چیرته د شمس الهدا شمس فرهنګي او سیاسي مبارزو ته وکتل شي نو باید د هغه په نوم یو پوهنتون جوړ شي، خو اوس چې کتابتون جوړیږي د مطالعې د مینوالو او ټول کونړ د پاره د ویاړ خبره ده.
دا زمونږ د ولسوالۍ د پاره، بلکې دا د ټول ولایت د پاره افتخار دی. هر څوک کولی شي، ولکه د چپې درې سړی هم د دې کتابتون نه استفاده کولی شي، د دې نه کتاب لولی شي. دا یو ملي کتابتون دی، دا د چا شخصي نه دی، صرف او صرف د شمس الهدا شمس په نامه باندې مسما دی. نور د ټول کونړ نه چې بالکل دا گاونډي ولسوالۍ چې د ننګرهار د دین ته استفاده کولی شي.
دهقان وای د هجرت په وخت کې شمس په پاکستان کې اوسېده، د افغان ملت د ګوند مشري هم کوله، په یوازې ځاني یو جریده هم چاپوله، خو د خپل پښتني غیرت په اساس د نور ګوندونو د مشرانو په سیر د هغه هیواد پوزي او نور مشرانو ته سلامي نشو او نه هم تری د مرستې غوښتنه وکړه.
ځکه دلته خو د جنرالانو په لاس ایسای په لاس باندې کار دی، واغې دا نو غوښته چې شمس الهدا شمس یا وسله ورکړ شي او یا مثال دا مجهز شي. نو د دې خپلې ویرې د خاطره که وسله ورکړ شي نو دا کېدلی شي امکان شته چې کوزو پښتونخوا کې د یو بغاوت پیدا کړي، یو مثال دغه پښتانه مرسته مرګیلی شي او دا د جلم دعوه چې کومه سي دا باندې رښتیا نه کوي.
مرحوم شمس د پښتونستان د ازادۍ د دایي یو زړور او نه ویریدونکي ملاتړی وو او د همدی ارمان پوره کېدو د پاره یې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان یعنی پاچا خان بابا سره یو ځای اوږده مبارزه کړې ده. په 2015 میلادي کال کې شمس الهدا شمس له کونړ څخه ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ. د همدی کال د اکتوبر په 15 نیټه پرې د زړه حمله راغله او له دې فانی دنیا څخه یې د ډیرو ارمانونو سره یو ځای سترګې پټې کړې.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم خپل نوی شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
اوس داس شیرونه دي چې شیر ډیر خدای شیر به ډیر خي خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ بوي.
د چی خوف یو لنډه کیسه د سندرغاړي ارون پاچا د 25 کلن هنري فعالیت په باره کې زموږ د همکار ذبی الله مومند رپورټ.
خدای تعالی هم ګران شو چون دا زما 15 کال په کې یاد شو نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه زما د کړیو کارونو خوي چیلنج هم راته پیښته.
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په وی برخه کې داسې راغلی. پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی. د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهن حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجري لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې خادوی. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د کانونو او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعات او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپل خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی و چې زموږ ټولنې ته د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښي دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډیرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینهوالې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوی دی. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوی شاعری ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګي د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا د هغوی په قسم ځان، یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي. چې بیا به هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولی شي، نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هره ټولګه یو سلو 15 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 400 شعرونه خو مو چاپ سوی دی
بله صاحب
لدی چلور سو شپیتو شیرونو علاوه مو چې شاعری کړی دا به ټوله څومره سوی
ممکن 1500 شلو تر سیږي
او ماشاءالله نو دا خو ډیر زیاته شاعری د چاپ کړی مونږ ده استاد تاسو شیرونه ټول په یاد دي فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شیرونه خو متبن اکثرا په یاد دي او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم یا غوښتلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه دی کړی نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه نو د دې پوجه چې جوړوم او والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهمه وي او که نه به وي زما خبره به اسې خبرې وي او که پیغام به لري په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې طبعا ذهن کې پاتې کېږي
استاد څه تغیرات وینئ په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ ورته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای
ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي یعنی تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې
ممکن ما دا اتلس کلنۍ نه نولس کلنۍ نه
یعنی په مجموع کې څو کاله اوسو چې شعر لیکې
15 خوب شبه کېږي
او دغه د 15 کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي
استاد ګرامي شعر په وخت باندې هم تاثیر لري په هغه وخت کې مونږ داسې شعرا درلوده چې مونږ به د هغوی شعر مطالعه کوو نو ډېر کلاسیکو ډېر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و اوس داسې شعرونه دي چې شعر یې ډېر ښه دی شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري او که مضمون ولري لوڅ به وي د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهېږئ شعر یو قسم بلې خواته تللی دی نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم او چې دا بیا جوړوم یې ځان چې باید ډېر مضبوط وي چې بیا یې جوړ کم تر یو حده بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي نو ضرورت یې څه دی
استاده په دې اوس وختو کې مو چې شعر لیکلی ده دا کوم شعر ده داسې تازه تازه چې مو لیکلی
نه پوهېږم خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي
مهرباني
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي مینه هغه ده چې د زړه د درزېدو سره وي منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه مینې ستی کړمه روزگار می ده غمو سره وی مغرزان پریک ده چروان وی ده غرز پلارو مغرزان پریک ده چروان وی ده غرز پلارو ده حاجتمند و کار خطول ده نیمش پو سره وی زبرکت سلیم لطانا گیلمن نیما خیسته گلون تل پخواکی د ازغو سره وی
او ډیر علی استاده
مهرباني
استاده تر کوم کلونو پورې مو د سترګو دید وو او کارې کاو سترګو
ممکن څلوېخ دوه څلوېخ نهایت درې څلوېخ
یعنی دا شلو کلونو په شاوخوا کې مو دسترګو دید
کړ. نو سه بالکل داسې ضرورت نه و. ضرورت مې نه و، دید مې کمزور و، خو ضرورت نه و چاته.
لنه وی شاعری سره استاد څه چل کوي، څوک دراوروي خپل د رادیو غانو نه یاوري، څه رقم کوي لدی نوی شیرونو نه څنګه خبرېږي.
زبدا سه ارزو کوم چې کله هم ما شعر نه دی اوریدل، ځکه نه اورم چې شعر البته دانو د هر چا تبه ده کنه. نوی شیرونه خو استاد تاسو پوهیږي دا په نوې سلسله دي، نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان نشته هغه خوشحال. منظور دا ده چې اوس شیرونه چې زه ګورم لوت شوي دي، نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی. شعر باید مستعار وي کنه، په پرده کې وي. هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي، مثلا په کارتن کې وي، خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا. نو شعر هم چې په پرده کې وي، زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي، داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یو حیرانتیا وبخي، طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرات په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي. نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم، شاګرد به څنګه تربیه کوم؟ او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته. شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی، بدل شوی دی. بلې، دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاده، تاسو چې له هېواده بهر ځئ، معمولا د قرائت سیالۍ یا هلته داورې کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده؟ په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړیږي، محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې، لکه په جرمنی کې، لکه په لندن کې. همداسې شوي دې کې شک نشته، دی ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځایه ښه شاعران راشي، شعرونه وایو. خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د شعر، یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته، زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد، داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث سي. په هر حال استاده، ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل؟
زما چې خوښېږي صاحب، غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده، ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي، ما خو چې څومره ولید، یو د بل پشانته نه دی په شعر کې، البته په نظم کې کنه. او غزل چې دی یو د بل پشانته دی. نو زه وایم چې که غزل ونه وایم، نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی.
مهرباني استاد، یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم، په دیدن دې نه مړېږم، څومره ښکلې دل ربایې، دا دې زیم جادو کړی که ته سترګه د سبایې. په هجران کې دې دردمن شم چې دې ووینم روغېږم، راته ووایه دلبره چې ته درد یې که دوایې. زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیاې. هر سړی دې مجنون کړی، در په در در پسې ګرځي، په لاس نه ورځې وچاته، عجیبه غوندې لیلا یې. آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر، کله خوا ته رانږدې شي کله هسې نا آشنا یې. خفه نشې د زړه سره، دا جواب
په مینا راکړه. زه خو ستا پر مخ مین یم، وایا ته مین په چا یې؟ برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډېر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه پنځه زامن لرم او پنځه لورانې، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوخت دي اولادونه مو؟
مکتب هم وایي او قرآن کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې، په دې ټولګو کې مو دا سیو شیر مرا واوروي.
دا وره د خصم پوخ یاد نوی کنشته را سره، او شیرونه می جوړ کړی دي، ډیر خې دي، کم جوړوم خو ډیر خې جوړوم، دا سینه دل کده درته مې چویل.
او استاد خو د دې اوریدونکو په تلوسه کم ټول نه په یاد و بر خیرات هو یاستین سید.
آشنا ته وایم چې بزه درته ګلې تراشم. آشنا ته وایم چې بزه درته ګلې تراشم، زنه درځم خود زړه د لاسه خولې تراشم.
الله ډیر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم، در پسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې تراشم.
ډیره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالۍ دلته سټوډیو ته، ډیره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکه مو. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
وغمی تازل در روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنده کیسه لوستی ده. دا وایی دا دا تاریخی سبکونو خورا ممتازه بیلگه ده. رازه ورطا غوک باشو.
گناهگار هر څوک چې د ماریا سپلانزانو می جادو کری، د پټې د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپاړس تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواژل، خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و. دغه سې مېرمنې خاص جذابیت لري، دې ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندي د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده، زن به ووشنی. خود واده دویم ورځ و چې تقدیر هر څه بدل کړ. ماښام و ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندل شوه. ماریا په لار کې یو ځل مهراهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک ورته به څنګه ځمه؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. المار د غدم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخي رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو د توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل، او چې لاسونه به یې ټکري ته واراوړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه، په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګرې یې، یقین مې دی جادوګرې یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل، دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، پخپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی، او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی، او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت، اسقف زیاته کړه، خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولي غاکې یې وویل، هغه؟ هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنی لري، او ناچی د فمینا اوله برخه ده. په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت، او د لاس ګوتې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بیګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلي و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکتر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مکوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یو غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لوېدله. د خپل ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کېږي چې بوډۍ شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګر یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور ودې سپارم. اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګر یې، خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطاني روح نه وي، زه به دې هېڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه. یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په کوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی، ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډېر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ ده ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیس روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم، یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې. ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و، د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف له خوا د ټولو ګناهونو د بخښلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وایسته. د یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه، او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی وو، او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی وم. په تولیدو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی وم. د پلار له وفاته وروسته یې تولیدو پریښوده او څو موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار وو. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه کمی ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پسپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایم. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلي اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده، که څنګه دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي؟ مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډېر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شوم. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زه مرم که دا که مې ښځنه وای ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی، زړه مې نه مني. خو که مړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني و نری فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډېرې شیرینې شېبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډېر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دو تر شکر وندې پکې کوه او غم دل سیمه تد ځوان شاه. د دا د هارون پاچا په در راخون کې نږدې 25 کاله مخکې ویلې ټپی دي چې تر 2.5 لسیز وروسته لا هم مینوار لري او هر ورځ په لارو کوڅو حجرو ډیرو موټرو او میوزیک سنټرو کې په میناوري او ورته غوږ غوږوي. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقۍ اغیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو او په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي غږ کې غزلې او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلاند هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې پاچاهي پیل کړه.
زما په مخ لاړ را چکنو او کمې د ننګولې په شاپ پړلې وینا کمې د ننګولې په شاپ
فغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقۍ ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او گلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقۍ خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقۍ د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیر شمس القمر غزل انتخاب کړې او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته.
بدل شو بدل شلو نا نکه ناراضی گزرتا نکه ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو نا نکه ناراضی گزرتا نکه ناراضی گزر
تچ د نورو سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسم یې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پوره کړی دي، هغه ډېر نوي نوي څه په موسیقي کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مخته راوړل وي، هغه که د یو بهترین شاعر انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي. نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډېرو زیاتو سندرغاړو ډېرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بچایي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټې کې ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقي که ښه نه وای خلکو نه خوښولی. د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نوای شوی، د ښه شعر قدر نوای شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه یې وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقي د روان بهر یو وتل سندرغړی کرن خان چې ځان د هارون بچا شاګرد یادوي. هم دې ټکو ته په اشاره د خاغلی بچا د هنر د 25 کلن سفر ډیر کامیاب او نو وختونو ډک بولی. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي، د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پراخون دا اخیستي، او په خبره چې د پښتون قام د ولسي بیدارۍ په لړ کې بل خاغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوندې او یاد وي. خاغلی کرن په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 25 کال کې هارون بچا بلا نوښتونه وکړل. په هغه کې اولنۍ نوښت خدا ده چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لسګونو اندازونو کې ولس ته معرفي کړل. بل دا چې نوي هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنگ د هارون بچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون بچا د موسیقۍ یو ستن ده، او د هارون بچا د 25 کلن هنري سفر ته موږ په درنن نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تھا سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا ہار کے روان چنے مکتب تھا سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا ہار کے روان
نومړی پښتو موسیقي ته ورکړی کلونه خدمت بولی او خپل 25 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي، کاش کې کړی مې وای. ما په بیا په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي، زما د موسیقي مینوال دي، نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلې دي، او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکم.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان 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 جانان
خغلې بچا هم د شرخ په پښتانه مینوال ستای چې خا او معیاري موسیقي و نازوله او نوموړي ته یغه سو ورکړل چې تماینه لرله. هارون بچا هیله خدا چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي، او له دې لارې به د ورځ په پښتنو د فکری ودی او د هغه پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅه به مې تر خپل وسه جاری او ساری وي چې د پښتو موسیقي په ډګر کې نور هم کار وکم، او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چونده زما 25 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی، خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دغه مینه چې راسره وي، نو لمنی مچیو جو سر خکار بو پلیش
داتل خپلان مدمر لري ولي تخت ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
پشور کی زنی زنی آوازونه.